نو عموما خوله پټوي په حمله کې ډېر ملکیان ورجل کیږي خو ډېر کم داسې شوي چې خلکو دی عکس العمل شودلې وي. تیرونه په فرا کې تر 500 زیات افغانان ووشل شل چې لوی اکثریت یې د ملکیانو تر دې مخکې په خوست کې اتمه شومان په ځان مرګ برید کې ووشل شول. نن په زابل کې یو ډاکټر ووشل شو. پرون د پروان په شینوارو کې 12 کوونکي ووشل شول او په دې ترتیب دا لړۍ دوام لري. خو نه چا مظاهره وکړه او نه یې غونډه جوړه کړه چې ولې باید افغانان په دې ډول په بې رحمۍ ووژل شي. دا هغه موضوع ده چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې به زموږ میلمانه پرې بحث وکړي.
بله شنونده عزیز، خدمت تان عرض سلام و ادب دارم. به نوبه خود و قسمی که همکارم اسمت فاروان اشاره کرد، امروز در برنامه زیر آسمان کبود در دو ساعتی که با شما هستیم روی دو موضوع صحبت میکنیم. مهمانای ما هستند صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودیجه بانک ها و محاسبات عمومی ولسی جرگ افغانستان، اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی.
نو ملمانو ته هرکلی وایو. لومړی هم له شاغل صدیق احمد عثمانی چې د ولسی جرګې د مالی بودیجې بانکونو او عمومي محاسبو د کمیسیون غړی دی، له دوی څخه غواړو چې دوی راته ووایي چې د بودیجې د کم مصرفولو په خاطر د وزیرانو استیضا څه ګټه لري او تاوان هم آیا لري کنه د دوی په نظر.
در روزی که چنین بحث در ولسی جرګه جاری شد، ما مسئولیت ارائه گزارش به مجلس عمومی داشتم و طبعا در وقت گزارش به مجلس ارائه میشه مجموعه بحث هایی که در کمیسیون های مشترک و کمیسیون بودجه صورت گرفته او به مجلس میآید و مجلس به اساس گزارش کمیسیون اختصاصی و کمیسیون های مشترک در زمینه تصمیم میگیره که وقتی گزارش ارائه شد تعداد زیادی از وکیل صاحبا تقاضای استیضای امی 11 ضباط محترمه کردن و طبعا که ما مسئولیت کمیسیون داشتیم تقاضای مایی بود که این استیضا باید بر اساس اصول وظایف داخلی اولوسی جرگه که 20% از اعضا کتبی امضا کنن و پیشنهاد استیضا را کنن باید طی مراحل شود که در اوائل همین طی مراحل به همین شکل صورت نگرفت، ولی سرانجام فرم ها تکمیل شد و کمیته رؤسا تاریخ تعیین کرد و طبعا این مراحل است که باید مریول اجرا باشد. اما این که آیا به خاطر کم مصرف کردن بودجه وزرا استیضا شوند یا نه، این بحث بسیار کلان است. از جمله وظایف وزرا در حکومت افغانستان یا در قوه اجراییه نه تنها مصرف بودجه است، اما قسمی که شما گفتید چگونگی کاربرد یا مصرفی بودجه است که بودجه چگونه مصرف شده، به جایش مصرف شده، قوانین و مقررات یا قوانین و مقررات و اصول مالی که قانون مصارفات عام است یا قانون تدارکات است یا سایر قوانین رعایت شده یا نه، این هم بحث بسیار مهم است در پولی مصرف بودجه که متاسفانه تنها مبنای استیضا کم مصرف کم بودجه بوده که طبعا کمبود داشته، ولی به هر حال چون صلاحیت های ولسی جرگه است من فکر میکنم که حق ولسی جرگه داشته که استیضا کنه و چگونگی استیضا و روند
عثمانی سب در مسئله سیده شسو چه تاسی در نور موضوعاتم توضیح کرل، لیکن سوال داره چه که پا وزیرانو بانی فشار زیاد شی چه تاسی ولی بودیجه کم مصرف کرده، فکر نکوی چه بیا با بودیجه پا دست شکل سر مصرف که چه اغا پیسی زایه شی؟
حکومت تحت دو تا فشار همزبان قرار می داشته باشه یا وزرا. از یک طرف فشار ولسی جرگه و سایر مردم در مورد از اینکه باید پول به مصرف رسه و از طرف دیگه تحت فشار مراجع عدلی و قضایی هم قرار می داشته باشه تا قانون و مقررات رعایت شود. بنابراین اگر از یک طرف فشار وارد میشه تا پول مصرف شود، از طرف دیگر طبعا فشار وجود داره که قانون رعایت شود. من میپذیرم که در بعضی موارد ممکن است که فشارها سبب شود که وزرای محترم یا وزرای حکومت افغانستان بدون در نظر داشت قانون یا بدون ضرورت بودجه را به مصرف رسانند، ولی یک چیز من میخواهم اشاره کنم که در بودجه که به هر وزارت داده میشه جای مصرف و موارد مصرف کاملا مشخص است. پروژه هایی که در نتیجه مصرف این پول باید سر حاصل بیاید یا حاصل بته، او پروژه ها مشخص می باشند. بنابراین از یک طرف رعایت قانون و از طرف دیگر مشخص بودن پروژه ها، این اجازه را به وزیر حکومت نمی ده که پول هر جای خواسته باشه مصرف کنه، مخصوصا در بودجه انکشافی.
در صورتی که شما یک فرصت به دست آوردین، چرا شما از این فرصت استفاده نکردین تا این که وکلا را بیشتر مورد پرسش قرار بدین در مورد چگونگی مصرف و آیا که مصرف به شکل مصرف که صورت گرفته، این مصرف چطور صورت گرفته، آیا مفید و مؤثر بوده یا خیر؟
ما چنین امکانات در اختیار نداشتیم یا نداریم یا نخواستیم انجام بدیم. اگر ما همین اسناد و مدارک ارزیابی میکردیم، چگونگی مصرف، کمیت مصرف و کیفیت مصرف ارزیابی میکردیم، ما میتونستیم یک تصمیم بسیار درست و بجا در مورد بگیریم که آیا طبعا اهداف برآورده شده یا نه.
سهل صاحب تستمر کلی وی تست فکر کوي چې آیا ډیر تاکید او ډیر فشار پدې لازم دی چې بودیجه په څه ډول مصرف شوې ده، او کنه پدې ډیر فشار لازم دی چې بودیجه ولې کم مصرف شوې؟
د بودیجې مصرف د اوسنی شرایط لپاره د افغانستان لپاره د یو اړینه مسله ده، ځکه چې افغانستان په مختلفو اړخونو کې دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې مخصوصا د انکشافي کومه بودیجه نړیواله مرسته چې کوم د افغانستان سره کیږي، دې د لګولو لپاره باید لازمې برنامه او پروګرامونه جوړ کړي، ځکه چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري. او بدون شک نه زما په باور باندې، البته که زه اشتباه ونه کوم، که چیرته دغه د بس پنه ورکونکو هیوادونو پیسې ونه لګولې شي، نو دا بیرته امغو مراجعو ته ورګرځي. نو پرتې پنسټ باندې د ضرورت شته چې افغانستان یو زوړیدلی او زپیدلی او وران هیواد ده، باید دلته چې نړیوال مرسته کې د مرسته باید ولګول شي. اما مهمه مسله دلته دا ده چې دغه مرسته پر ځای باندې لګیږي او که نه لګیږي. زه په دې باور یم چې که چیرې د افغانستان پارلمان واقعا مسلکي برخورد کړی وی، نو مهم مسائل دا ول چې دای باید چړلې وای چې دغه مرسته ولې نه ده مصرف شوې ده، یا هم کم مصرف شوې ده، او بلاخره که بی ځای مصرف شوې نو ولې مصرف شوې. زما په اند باندې عمده مسله دا و چې دوی باید په دغه وزارتونو کې اول مسله چې مطرح کړي وای د ظرفیتونو بحث پلار اچولی، او چې آیا دغه وزارتونو کې دغه لازم ظرفیت شته چې دا مرسته پر ځای باندې ولګي او کنه ونه لګي. دوه مسله دا چې دوی باید لټولي وای چې دغه وزارتونه د دغه مرستو لپاره برنامې لري، پروګرامونه لري او کنه لري. بل اخره بل مسله دا ده چې کچېته دغه مرسته پر ځای لګي
دا کار به چه کړی وای؟
زه په دې باور یم چې دای کله چې دای وزیران استیزاکی ولسی جرګې ته غواړي، نو دغه ټول مسائل باید دوی چړلې وای. دوی باید لازم ارقام و او هغه معلومات ترې غوښتي وای چې ستاسو په وزارتونو کې دغه د ظرفیت کچه په کوم حد کې ده، او یا هم دغه برنامه تاسو لري او کنه لري. دوی دا برنامه باید ټول مطالعه کړي وای. دوی دغه کمیسونونه چې مختلف کمیسونونه دي، دغه د څه لپاره دي؟ خدام دې لپاره دي چې باید دغه د ټول وزارتونو دغه پروګرامونه او کارونه تر نظر لاندې وساتي، او دې په څنګ کې چې دغه مرسته که بې ځایه لګېدلې دي، دې لامل څه ده؟ کوم د لامل فرضاً فساد دی؟ دا فساد ولې شوی ده، او په کوم اړخ کې شوی ده، او د چا د خوانه ده بې توجهي شوی ده؟ بلاخره په هغه دغه ادارو کې چې د خېشخوري د اکثره تاسو وزارتونه تاسو وګورئ، د یو کورنۍ پورې اړه لري، او تا هغه زیات قراردادونه هم چې کېږي په مافیایي ډول باندې په تور بازار کې کېږي. او بلاخره په دغه وزارتونو کې چې یو لامل زما پاند باندې دا د بیوروکراسي ده، ا دې د لمنځه وړلو لپاره کوم لازم اقدامات تر سره شوي دي؟ ولې له بده مرغه د ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ ونه کړه؟ هغه څه چې دوی کوي، دې یو منظمه مافیایي، البته په ډیر احترام سره چې زه عثماني صاحب ته لرم او دې په څنګ کې د نورو پارلمان غړي ته لرم، هغه دا ده چې دوی دې په خاطر باندې چانزنی کوي چې تر څو هغه وزارتونه په نخه کې، او بیا د رشوت او د پیسې زمینه مساعده شي، بیا هغوی هغه پارلمان ته غواړي، او بیا د هغه نه په پټه باندې د هغوی په کورونو کې یا په نورو مېلمستیا ځایونو کې یا په مهمانخانو کې هغه سره کینی خبره کې امکانات تر لاسه کې بیا ورسه تاسو ګوره چې دومره په شدت سره دوی د یو لس وزیرانو د استیزا خبره وکړه او په اخر ورس کې د ډیره دغه نه معاف کړل او بیا دوه وزیران چې دوی ورته په اصطلاح ګوت سندنه کوله بیا په اکثریت رائے تر لاسه کړي. نو دا په دې معنی ده چې د خپل استونزه په خپل پارلمان کې ده، لکه څنګه چې عثماني صاحب وویل چې غیر مسلکي خلک تللی دي او دې په څنګ کې د افغانستان د عامو ګټو لپاره دی دا خلک پابند نه دي او دې په څنګ کې دوی سیاسي او ټولنیز شعور د افغانستان د خلکو نه لري او د افغانستان نه لري او بل اخر د نړیوالو اړیکو د نړیوال قانون لري. نو پر دې بنسټ باندې دغه ستونزې او مشکلات منځته راځي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
نو وربشو ملمنو ته اولین اوریدونکو کې قدرت ویلی ول چې وای د پیسو د اخیستلو لپاره وزیران استیزا کوي او کثرنګه دوی نور اوریدونکو هم شک دا و چې لوی خو استیزا کوي او بل خو بیا د اعتماد رای ورکوي. حتما وای کومه معامله په پټه کیږي چې تاسو وزیران استیزا کوي.
استیزا از وزی صاحبا پر دلیلی که در پارلمان صورت بگیره، ما فکر میکنم که تحت فشار قرار دادن وزیر کابینه برای اجراءات خوب است و ایره که آیا استیزا خوب نتیجه داده یا نداده فقط وزیر میتونه جواب بده، و چرا که امی بالایش گذاشته و میدانه که فشار پلیسی جرگه در مورد استیزا چقدر در سرعت کار و عمل از او تاثیر مثبت میکنه. سال گذشته ما مصرف داشتیم 40% و امسال به طور اوسط 50%، و من به شما پیش بینی میکنم که مصرف بودجه انکشافی در سالهای بعدی به ترتیب تا امکانش است تا 70% هم بلند بره. یعنی
عثماني صاحب لکن تاسو یې واوریدل کی خبري واوریدل چې ویلې وای پخپله په یو وزارت یو اداره کې دی چې د دې فشار په نتیجه کې فرنیچر اخیستل.
بله ما جواب میتونم به ترتیب، یعنی کمک میکنه برای از اینکه مصرف بلند بره و طبعا مصرف باید معقول باشه و در مطابقت با قوانین باشه. جناب انجینر صاحب قدرت که از ولسوالی فرزه گفتن، مگه صحبت های ایشان رد نمیکنم. این امکانات در سیستم دولتی افغانستان سراپا وجود داره، به شکلی از اشکال است که البته ثبوتش و این که کی در کجا چنین کار را انجام داده واقعا کار مشکل است. ما اکثر دوستا مرا میشناسن، اگر در این بحث ها ما شریک باشم رادیوها و امیال کل شنوندگان محترم رادیو آزادی صدای مرا میشنوند، ما این صلاحیت را یک از شنوندگان شما این چانس میتونم که مطرح کنن و بگوین که این آدم در فلان جا یا در این بس به این شکل اشتراک داشته. البته ممکنات ای که وجود داشته باشه من رد نمی کنم، ولی شواهد و اسناد خیلی مشکل است که آدم با دست بیاره. میمانی در یک جایی است و پول دادن هم در جایی که هیچ کس نمی بینم، مثل که سایر ارکان دولت افغانستان همی کار انجام میتن و متاسفانه جلبش گرفتن نمیشه. شاید دولیسی جرگام چنین چیزی باشه که من رد و یا تایید نمی کنم، یعنی دقیق در این مورد گفتن نمیتونم. جناب عظیمی صاحب که از المن گفتند، ما دو تا بودجه داریم که همکارا توجه کنند، یکی بودجه عادی است و یکی بودجه انکشافی است. بودجه عادی معمولا سقف مصرفش خیلی بالا است، معمولا بالای 95% می باشه و اونمو مصرف است که جناب عظیمی صاحب اشاره کردن که در موارد مختلف مصرف میشه و او کنترلشون واقعا خیلی مشکل است. در کل افغانستان در ولسوالی ها در تمام واحد های اداری پول مصرف میشه و طبعا تفتیش و نظارت و ولسی جرگه ای توانایی را نداره که از هر جا ای را ببینه و ارزیابی کنه و یک آدم مسئولی را به یک پنجه قانون بسپاره. اما بودجه انکشافی باز به این شکل نیست. بودجه انکشافی در سیستم دولتی افغانستان در سیستم بودجه سازی کاملا مشخص است در کجا مصرف شود تمویل کننده کدام کشور است، آیا دولت افغانستان است که اکثرا بودجه انکشافی ما را خارجی ها تمویل میکنند یا کشورها یا مؤسسات بین المللی، که و جواب شنونده دیگر هم بودم که اگر این بودجه انکشافی به مصرف نرسه طبعا این بودجه به سال دیگر انتقال میکنه و این قابل استفاده در دیگر موارد در حکومت افغانستان نیست، ولی بودجه عادی ممکن است در دیگر جایا به مصرف برسه و او قابل انتقال هم نیست، میره دوباره به خزینه دولت یا به حساب عواید دولت و در بودجه سال بعدی دوباره بالا از او سرمایه گذاری میشه. اما ای که وزیر صاحب استیزا شدند
سوال صاحب تاسی چه وایست، تاسی چمره موافقی است؟ آیا واقعا پا ولیسی جرگه که فساد ترده حد پوری زیاد دی چه دوی یا وزیر خاص دی لپاره چه لحقنه یا پیسی واخلی یا جنی امتیازونه تری واخلی دی لپاره استیزا که بیا، و کنه فکر کوی چه وزیران هم مشکلات لری او دی استیزا مطلب هم خامخواه دانه دی چه آقا وزیر دی سلب اعتماد شی، بلکه پا یو شکل سر خبرداری ورکر شی چه خپلو کارونو تا زیاده توجه کی
د استیزا اصلا دغه ده چې ماغه یو اساسي دلیل چې پارلمان ورسره مخامخ ده چې د دولت یا د حکومت په کارون باندې نظارت وکړي. زه فکر کوم چې د نظارت کولو یو عمده برخه ده چې کوم وزیران یا کوم ادارې د افغانستان چې هغوی د افغانستان د خلکو د ضرورتونو او د غوښتنو پر بنسټ باندې فعالیت نه کوي، د هغوی په وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته کړي چې یو دغه ګام عبارت استیزا نه دی، چې دا استیزا د اول استجواب ده او بیا استیزا ده او بلاخره سلب صلاحیت کول دي. ولی مهمه خبره دا ده چې دغه پارلمان یا د ولسي جرګې په تیرو څو کلو کې وار په وار باندې وزیران استیزا کړي دي، او دغه استیزال لکه ما مخکې ولې دې په خاطر باندې شوی ده یا په اصل دا ده چې په هغه وزارتونو کې لازم بدلونونه راشي، لکه ما مخکې ولې که چرته په دغه وزارتونو کې ظرفیت نشته د ظرفیت د لوړوالي لپاره کار وشي، که چرته برنامې نشته د برنامې باید منځته راشي، او که چرته فساد مخنیوی وشي، که چرته خیشخوري د خیشخوري له منځه لاړ شي، او که چرته بیوروکراسي د بیوروکراسي له منځه لاړ شي. ولې له بده مرغه تاسو ګورئ چې دغه وزارتونه د استیزان وروسته هیڅ نو بدلون پکې نه دی راغلی، او بیا خلک مجبور شوی دی چې خلکو اواز پورته شوی دی او بیا دغه نه وروسته ولسی جرګې اواز پورته کړی. ولی که اصل مسلې ته توجه کړو نو دا معلومیږي چې ولسی جرګې بالکل مافیایي اقدام کړی ده، او دغه اقدامات یې دې په خاطر باندې کړی ترڅو د خپل د ځان لپاره د فیصله د یو څو مقدار پیسو لکه نور دوستانه په دې باندې تبصره وکړه، یې دې دپاره لاره هواره کړي. او که چېرته داسې نه وای نو موږ باید لازم بدلون په وزارتونو کې لیدلی وای چې له بده مرغه دا بدلون منځته نه دی راغلی. بله مسله چې د مصرف په خاطر باندې
کنین که از جایی که آقای عثمانی گفتن فعلا در ولسی جرگه تنها رو یک موضوع تمرکز شده در بحث‌های استیزا و اویی بوده که چرا وزارتخانه ها یا وزرا نتانستن بودجه انکشافی خود مصرف کن، اونا فقط اینجا دلیل آوردن که به این دلیل یا به آن دلیل ما نتانستیم که این بودجه خود مصرف کنیم، و شاید هم تانسته باشن که قناعت اعضای ولسی جرگه را به دست آورده باشن، چرا که در اینجا یک بحث وسیع‌تر و گسترده‌تر در مورد نحوه و چگونگی مصرف بودجه مطرح نبوده.
بحث ما همین است بالاخره که اگر اینا وزرای افغانستان را استیزا میکنن باید برای نگاه بکنن که چرا این استیزا صورت گرفته. بحث اساسی که نیاز است که مردم افغانستان انتظار از او را داشتن، یک اصطلاح میگه the more crooks spends the more crooks waste، زمانی که کسانی که تبهکار هستند، زمانی که کسانی که مفسد هستند و اونا مصرف پول را بیشتر میسازن یا مصرف بودجه را بیشتر میسازن، بدون شکی مصرف به هدر میره، پول به هدر میره. بحث اساسی در اینجا هست که ولسی جرگه برای راه حل مناسب برای مصرف بودجه پیدا میکرد. این راه حل مناسب ای بود که ما به جای از این که وزرا را استیزا میکردیم و بر از اینا را سلب اعتماد میکردیم و یا هم پس دوباره بر از اینا رای اعتماد میدادیم، ای بود که ما تحول و تغییر عمده را در وزارت خانه و در سیستم و در قوانین خود به وجود می آوردیم و عمدتاً وزرایی که اونا توانایی از زیر نداشتن و وزرایی که نتونستن تا حال را خواسته به خواسته مردم افغانستان پاسخ بگن، پس چرا اینا دوباره برشان رای بدن؟ هدف اساسی هم در اینجاست، ولی متاسفانه ولسی جرگه و یا هم پارلمان افغانستان همینطوره که خود آقای عثمانی هم به این معترف هست که بالاخره از راهکارها و رویکردهای نامناسب غیر مسلکی و بالاخره غیر دموکراتیک و پارلمان راه پیدا کردن، بدین در پایان روز ما به این نتیجه میرسیم که از چنین افراد باید اینطور انتظار را داشت. آن چیزی که برای ما زیاد آیز اهمیت است این هست که بالاخره روش‌های اعضای پارلمان با صدمه جدی و اساسی را به دموکراسی افغانستان وارد میکنه، با سیاست‌گذاری افغانستان وارد میکنه و بالاخره با مردم افغانستان که اونا میخوان راه رای را که اونا برش ارزش قائل هستن و رو برای افراد مانند از این در صندوقشان میریزن، پس به اونا به این نتیجه میرسن که اصلا رای در کار نیست و اصلا دموکراسی معنی نداره و این است که ما به نوع دموکراسی را در افغانستان مخدوش میسازیم و بالاخره دموکراسی را در افغانستان نابود میکنیم و این است که عمده ترین مسئله را از دید ما به عنوان یک تشویش عمده مطرح میکنم.
قسمی که سعیدی صاحب گفتن ولسی جرگه افغانستان هم دهن جوال باز کرده، اگر اینطور باشه در واقعیت فکر نمیکنین که در افغانستان امید مردم به یأس مبدل میشه و تو نهاد دیگر باقی نمیمانه تا از کارکردهای حکومت و از فساد که همیشه ادعا شده و تایید هم شده توسط حکومت از اون نظارت کنه و جلو از اون رو بگیره؟
ما با بسیار قسمت‌های سعیدی صاحب و سایر همکارا موافق هستم، ولی بحث‌ها یک نتیجه بسیار خوب داره و او عبارت از این است که یا می تای مراحل استیزاد نتیجه خوب داره و او عبارت از این است که ولسی جرگه یا وکلا یا نماینده‌های مردم و گروه‌های سیاسی که احزاب سیاسی متأسفانه وجود نداره یا اگر دارن به عنوان احزاب در پارلمان عمل نمی‌کنن، اینا خودشان روز به روز همو کیف چگونگیشان، شخصیتشان، توانمندیشان، ظرفیتشان و بازیهایشان که در پارلمان انجام میتد در نزد مردم مشهود میشه، معلوم میشه و در نهایتش من فکر میکنم که به مرور زمان که طبعا تجربه پارلمان در افغانستان خصوصا بعد از 30 چند سال دو دوره جدید است، این به مرور زمان تأثیرات خود خواهد داشت و بالاخره مردمایی که دارای یک توانمندی در سطح سیاسی و مسلکی خواهد بودند به پارلمان راه خواهد پیدا کردند. متاسفانه که در شرایط فعلی اوضاع به همین شکل نیست و بعض استیزا هم تنها و تنها ما فکر میکنیم که سقف مصرف بودجه یکی از دلایلش نمیتونه باشه، اگرچه دلایل روی کاغذ خو همی چیز است که سقف پایین بوده و بنانی وزیر صاحب استیزا شوند، ولی عوامل دیگه هم میتونه در پالیش باشه که میتونه تصامیم سیاسی باشه یا میتونه تصامیم بر مبنای باشه که دوستا اشاره کردند و مطالب دیگر. من موافق هستم با جناب سعیدی صاحب و خصوصا با کسایی که در بحث دیروز روز چهارشنبه با یک وزیر صاحب رای 88 میده ولی هنوز یک روز نمیگذره و 88 با 130 چند بالا میره، خودش برای هر کسی که پروسه را تعقیب میکنه و دنبال میکنه بدون شک سوال بار میاره که چرا مثلا در ظرف 48 ساعت اوضاع چنان تغییر کرد که رای 88 برای به طرف 32 132 یا رای جناب شهرانی صاحب که 104 بود به 133 آمد، که این مطالب قابل سوال است، ولی اینکه چگونه به پاسخ راشه و من فکر میکنم که یک کمی
دشوار. سوال سب لازمه نده چه ولسی جرگه نور دیده پا خاطر چه ولی وزیرانو بوریجه کم مصرفته یا زیاده مصرفته دیده پس های دیت توجه که چه چنگ مصرفه یه کیفیت دیکارت زیاد توجه که
زمخی دیده چه ستاسو دی پختین تراشم غوارم چه دو پختین چه نور دوستانو مطرح کرد اگر تا لند لند زوابون ورکم یو دا چه
بله.
کچر تا دوی سل به صلاحیت کریم وی نو بیا به سرپرست پتوگ پاتی وی کنوی پیدون دی شک نشه تاسو گوری پا تیر دوره که هم دغه سی ورته اقدام دی ولسمشر د خوانه وشو زنی وزیران سلب صلاحیت شول ولی د کلون د پاره غوی پخپل چوکي کې د سرپرست په نامه باندې پات شو ولی مسؤلیت نه درلوده اما صلاحیت درلوده. نو خبره ده چې لبه د مرغه د ولسمشر په ماڼۍ کې ګسترده فساد وجود لري. خپل ولسمشر په دې آند او په دې باور نه ده چې د افغانستان آینده باید په څنګه په مخ ولاړ شي، او بلاخره هغه خپل په دې باور نه ده چې افغانستان د پرمختګ کې کچرته دی. دې باور او دا احساس درلودی نه بدون د شک نه هغه به ژور بدلون په خپلو کړو وړو کې راوړی وی، په خپل ولسمشرۍ ماڼۍ کې به راوړی او بیا به په وزارتونو کې راوړی وی. نو په دې شکل باندې زه په دې باور یم کچرته دوی سال به صلاحیت شوی وی، نو ځکه دغه وزیران په شکل د اشکال ولسمشر سره
البته که پخوانی تجربه هم په نظر کې ونیسو، فکر نه کوم چې په دې یو کال چې ښاغلی کرزی ته پاتې دی، په یو کال کې دوی په ځای نور خلک هم پیدا کړی وی.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې قحط رجال نشته. په افغانستان کې موږ ډېر ښه مسلکي او ډېر پوخ خلک لرو، ولې بعد مرغه هغه څوک چې په مافیایي کړیو کې د ولسمشر سره شریک نه دي، هغوی د پوستونو د وزارتونو ته لاره نه پیدا کوي. نو پر دې بنسټ باندې هغه خلک چې دوی سره په معاملې کې شریک نه، واقعا یې دې پیدا کول ډېر سخت کار ده چې هغه به ولسمشر کېدای شي په یو کال کې دا پیدا نه کړي چې هغوی سره پټې معاملې وکړي او بلاخره د دې معاملو په ترڅ کې بیا وزارتونه ترلاسه کړي. بل مسله ته چې زه غواړم اشاره وکړم، بسیار کوتاه میخوایم دا ده چې ولې د اعتماد دې سال به د هغه استیزا شولو او ولې بیا ورته دوباره اعتماد رای ورکړ شي. اساسي خبره دا ده چې بدون د شک نه په خپل پارلمان کې په ډېره لوړه کچه باندې فساد وجود لري او رشوت ولري، چې دا یو لامل ده. بل لامل دا ده چې خپل پارلمان او د پارلمان غړي غیر مسلکي اقدامات کوي چې دغه پترڅ کې د وزیران بیرته رای پیدا کوي. بل خبره دا ده چې قومي او ځنی تنظیمي اړیکې هم د دې لامل ګرځي چې هغه وزیران چې سره دي دینم چې په خپل کارونه کې ورسته پاتې راغلي دي او بیا غوي بیا دار ترلاسه کوي. بل اخر زه په دې باور یم چې د سیمې هوادونه هغه هم اساسي نقش لري چې ځنی وزیران له بده مرغه د سیمې هوادونو سره اړیکې لري او دغه سیمې هوادونه بیا په پارلمان کې نقش لري او بیا د پترس کې دوی رائے ترلاسه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه در ارتباط به عکس العمل ها در مورد حمله فرا صحبت میکنیم. طالبان مسلح به روز چهارشنبه در ولایت فرا بر امارت محکمه آن ولایت و تعداد از ساختمان های دیگر دولتی و غیر دولتی حمله بردند که در اثر آن حداقل 55 تن کشته شدند که اکثریتشان ملکی ها بودند. در این حادثه صدها تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان این حمله را به شدت نکوهش کرده و در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان حفاظت و حراست از آنها شدیداً ابراز نگرانی کردند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم در سخنرانی رادیویش با تمرکز بر حادثه خونین در فرا این رویداد را کشتن عام مردم افغانستان خونوار را به شدت تقبیح کرد. در این حال سوال در اینجا مطرح میشه که چرا مردم افغانستان، نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری در ارتباط به حملات خونینی که در آن تعداد زیادی از ملکی ها کشته میشن از خود عکس العمل نشان نمیتن؟ در برنامه زیر آسمان کبوت در کمتر از یک ساعته که هستیم روی همین موضوع بحث صحبت میکنیم و در این مورد نظرهای شما شنوندار هم میشنویم.
بله اوریدونکو، ستاسو به نظر ولی عام خلک، گوندونه، شخصیتونه او ټولنې په ډلیز و وژنو عموما خوله پټوي، خبرې نه کوي او اعتراض نه کوي؟ په حملو کې ډیر ملکیان وژل کیږي خو ډیر کم داسې شوي چې خلکو دی عکس العمل شودلی وي. تیره اونۍ په فرا کې تر 500 زیات افغانان وژل شول چې لوی اکثریت یې د ملکیانو و. تر دې مخکې په خوست کې 8 ماشومان په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شول. نن په زابل کې یو ډاکټر وژل شو. پرون د پروان په شینوارو کې 2 زده کوونکي وژل شول او په دې ترتیب د دوام لري. خو نه چا مظاهره وکړه او نه غونډه جوړه کړه چې ولې باید افغانان په دې بې رحمۍ ووژل شي. د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اسلامي اخوت شورا غړی ډاکټر محمد حسین جعفری او د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچ. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. او لومړی هم له ډاکټر صاحب محمد حسین جعفری څخه پوښتنه داده چې ستاسو په نظر ملکان په داسې بیرحمۍ وژل کیږي، په ډلهیز ډول وژل کیږي، دا اول ځل نه دی چې په فرا کې داسې پیښه کیږي؟ تر دې مخکې په کابل کې د محرم په مراسمو کې دم داسې حمله شوې وه او ډېر شمېر خلک وژل شوي، یا دې په جلال آباد کې د کابل بانک پیښه او په لسګونو داسې نورې پیښې وشوې، لیکن یو ځل موږ ونه لیدل چې خلک دې راپورته شي، مظاهره دې وکړي. د دې علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عرض سلام لرم ټولو محترم او اوریدونکو ته. گرچه د فراه حادثه یو ډیره غمناک حادثه و دغه مخ کې څه هم دغه تاسو ورته اشاره وکړه په جلال آباد کې په خوست کې په قندوز کې او په ډیرو نور ځایونو کې دغه ملکی او بې دخالت خلق وجل کیږي چې هغه نه په جنگ کې دوی په اصطلاح ښکل دي یعنی نه نظامی دي او نه د نظامیانو سره کم ارتباط او تړاو لري دا چې ولی مدنی جامعه او خلق خپل ژغ نه پورته کیده هم یو تاریخ واقعیت دی چې اولا خو باید خپل دولت د خپل اتباع او امنیت ونیسي او مدنی ټولنې رښتیا هم نو په دې باره کې په خپل ملی دینی او میهنی او وطنی وظیفه باندې عمل نه دی کړی دا چې ولی مدنی جامعه چې مثلا وخت یو پیسره کوچنکه حادثه کیږي او شالت حقوق د بشر زایسی په هیڅ ځای کې نه باید د بشر حق زایسی اما تاسو ګوري چې رسانه تلویزیونونه او جامعه ټول په اسلام سره نو پژغ راځي اما دلته چې ملکی خلک وجل کیږي هیڅ کله مدنی جامعه خپل ځغ نه پورته کړي یعنی دا باید خلق راسی د خپل حقوق د دفاع لپاره په یو سولیز ټوګ باندې د دولت څخه دا غوښتنه وکړي د دولت دا وظیفه ده چې باید خپل د اتباع امنیت ونیسي جهانی جامعه شته حضور لري ایصف حضور لري ناتو حضور لري د دوی په اسلام مثلا دغه دغه لمړی وظیفه دغه چې باید د خلکو د امنیت د تامین لپاره یو داسې په اسلام مثلا نو تګلاله ولري چې په هغه کې ملکی خارج ضررمن نه سي ولی متاسفانه نه دولت یو مؤثر اقدام کړی نه جامعه جهانی څه اقدام کړی دی او نه متاسفانه زموږ خلک د دې لپاره راغلي دي چې خپل د امنیت لپاره او خپل د دې لپاره چې هر ورځ په هر بازار او په سړک او په هر کوڅه کې بیګناه خلک او غیر نظامی خلک وجل کیږي باید د دې لپاره یو په اصطلاح عمومي تدبیر ونیسي یعنی یو ملی لار ورته ونیسو چې ټول په دې کې په اصطلاح شریک وي.
خب تشکر آقای جعفری. آقای اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی هستند. بلوچزاده صاحب میخوایم که نظر شما را هم بشنویم در این ارتباط. قسمی که شنیدین آقای جعفری میگن که نهادهای مدنی هم که انعکاس دهنده صدای مردم عام هستند در مجموع و اینا هم به شکل درست همو نقش را که دارن در جامعه در این قسمت بازی نکردن.
در رابطه با نهادهای جامعه مدنی که چنین قضاوت میشه قضاوت درست نیست، به دلیل که شما توجه کردین حادثاتی که در افغانستان اتفاق افتاده، حملات هوایی که از طرف ناتو صورت گرفت، ایساف صورت گرفت، تلفات ملکی ایجاد کرد و بعد حملات تروریستی که از طرف طالبان صورت میگیره و کشتارهای ملکی که همواره مردم افغانستان اذیت کرده. نهادهای جامعه مدنی افغانستان اعلامیه های متعدد را در راستا به آدرس های مشخص جامعه بین الملل، حکومت افغانستان، حتی با تروریست ها و یا گروه های شورشی و یا طالبان هم ارسال کردن. کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا همواره اعلامیه مطبوعاتی داشته و همواره تلاش کرده که طرف های درگیر خواهش بکنه ازشان اونا را متقاعد به بسازن که اصل کنوانسیون های ژنو اعلامیه جهانی حقوق بشر مراعات بکنن و به هیچ عنوان به افراد ملکی به خصوص اطفال و زنان آسیب و صدمه رسانده نشه. شما به عنوان رسانه‌ای که جز نهادهای مدنی هستی نمی لحظه ای نمی لحظه ای که ما شما با هم صحبت میکنین رسالت مدنی این نهاد در قد دارین ترسیم میکنین و در قد دارین ایفا میکنین، به این معنا که هزارها شنونده و هزارها فردی که امیل عذب رادیوی شما را میشنوه معنای حرفی است که ما با هم نشستیم در کنار هم هستیم و حادثه فرار را با هم صحبت میکنیم و تسلیت میفرستیم به او.
لیکن بلوچزاده صاحب دلتی پشتن
داده که باقی مانده
و بخشی دلتی پشتن داده چی اعلامی خونشی جی لیکن عملا دستی بونشو مثلا یو امریکایی پادری قشتل چه قرآن شریف و سوزی وی سوزو پیغه بانی دیر مظاهره وشوی اتا خلق هو وشل شول لیکن دموش پا مکتبونو که هر ورس قرآن شریفون سوزی کل مکتب سوزی قرآن شریف ورسر سوزی کل چی پا محکمه حمله کشی پا محکمه که با قرآن شریف سوزی دیده پا چنگی چی پا لسکون خلق وشل کشی لیکن خلق نرا پورته کشی چی مظاهره و که دیده علت صده.
ما یک مورد می خواهیم در این قسمت بگویم که در رابطه با مردم افغانستان و وضعیت که بالای مردم افغانستان آمده، اولا شما توجه بکنین که منطقی که ناامن است، منطقی که حادثه صورت می گیره، باید سایر مناطقی که امن است مردمش بیسته و تظاهرات بکنن و با هم در کنار هم حادثه را که وجود داره یا اتفاق افتاده باید که چنانچه سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داد، حکومت عکس العمل نشان داد، پافشاری بکنن و فشار وارد بکنن تا که توریست ها دست به چنین عمل نزنن. اما آنچه که بسیار به این برمیگرده، شما توجه کردین که از اسلام در افغانستان بیشتر استفاده سیاسی میشه. زمانی که جلد از قرآن شریف و یا کتاب از خدا حریق میشه یا در میگیره یا نسبت به او به حرمتی میشه، بیشتر تلاش میکنن گروپ های هستن. یکی احساسات مردم است که مردم میان خود جوش وارد عمل میشن، وارد به مبارزه میشن و دفاع میکنن از دینشان، از ارزشهایشون مطابق قانون اساسی افغانستان که اینا تظاهرات میکنن. ما چنین عمل را دیدیم. اما در بسیاری از موارد دست از این پشت عقب این حوادث بعدها که خوانده شده، گروپ های وجود داشتند که علاقات سازماندهی کردن، برنامه ریزی کردن و تلاش کردن که فضا را به گونه‌ای مساعد بسازن که از این بهره برداری سیاسی بکنن. شورای علما در این لحظه سکوت کرد. اگر به عنوان یک نهاد بسیار معتبر میشه سرش بحث کرد، شورای علما باید فتوا میداد، شورای علما باید صدایش بلند میکرد و میگفت که حادثه فرا از همه کرده مهمتر همی بود. اما شما توجه کرده باشین که علما در شرایط فعلی به گونه‌ای در دام حکومت افتادن و در بسیاری از موارد هم اگر از حکومت رهایی دارن در دام طالبان افتادن. اگر از دام طالبان نجات یافتن در یک گروه بی‌طرف قرار گرفتن، اونها هم مطابق به اصول دینی هم میخواین کار انجام بدن ولی اضافه تر از اون کار کردن نمیتونن. به دلیل باور من است که استفاده سیاسی بیشتر میتونه از این برخوردها صورت بگیره، در حالی که نو دوستی، انسان دوستی و حیات انسان، حفظ انسان ها در یک سرزمین و حفظ حیات انسان ها چی از نگاه دینی، چی از نگاه غیر دینی، چی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چی در قوانین، همه از اینا یک اصل پذیرفته شده است که باید انسان ها مسئول باشن، نباید انسان ها مورد تهدید قرار بگیرن. اینه هیچ کس گفته نمیتون. اما چرا یادسات اتفاق میفته؟ من یک نکته دیگر رو اشاره میکنم که در خارج از کشور افغانایی هستند که در خارج از کشور در هلند هستند، در فرانسه هستند، در جرمنی هستند، کشورهای دیگری اگر در ممالکشان حادثه اتفاق متهمه جمع میشن، بسیج میشن، نامه نشته میکنن، نامه سرگشاده نشته میکنن، تظاهرات میکنن، رسانه ها را جمع میکنن. اما هیچ افغان را شما در اروپا ندیدین که گرده هم جمع شوه و نظر به حملات انتحاری و مشکلات که در افغانستان است روی حل ارائه بکنن و فشار بتن جامعه بین الملل را که باید جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. حادثه‌ای که در فرای اتفاق میفته کاملا یک حادثه برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده است. هدف تروریسم، هدف توریستی است که شما مردم ملکی را بیشتر آسیب برسانین، مردم ملکی را بیشتر صدمه برسانین. چرا؟ به دلیل اینکه مردم نسبت به حکومت بی‌باور شون و فاصله بین مردم و حکومت بیشتر شود. به دلیل توریست‌ها تلاش دارن که از یک طرف با استفاده از ابزارهای دینی، او زمانی که قرآن حریق میشه، او زمانی که نسبت به قرآن بی حرمتی میشه، از امو علیه هذی نظام استفاده میکنن و فشار میتنی حکومت، و زمانی که خودشان خشونت میکنن، خودشان دست به کشتار قتل ها میزنن، حتی قرآن حریق میکنن، بعد با سکوت میکنن. اینا علاقات سازماندهی شده، علاقات سازمانی یافته شده است که مقاومت میکنن در مقابل دموکراسی، در مقابل حقوق بشر، در مقابل ارزش های انسانی که وجود داره، در مقابل علمایی که واقعا صادقانه از دین دفاع میکنن، از ارزش‌های دینی استفاده میکنن. اینا گروپ هایی هستن که مانعی از این حوادث هستن و به گونه‌ای تلاش دارن که نظام افغانستان را به اعتماد و به اعتبار بسازن، مردم را بر بیانگیزانن، احساسات از این مردم استفاده بکنن و یک نوع بلوا و شورش ایجاد بکنن که گویا نظام کارا نیست یا نظام مفید نیست، در حالی که ما جزی این نظام و جز از زندگی کردن با این نظام کار دیگری روی دست در شرایط فعلی نداریم.
تشکر. خب در گذشته زمانی که در عملیات نیروهای افغان و بین المللی اگر تلفات به افراد ملکی وارد میشه، در هر عملیاتی که باشه ملکی ها که کشته میشن ملکی ها هستن، بیگناه هستن و طرف درگیر نیستن، اعتراضات صورت میگیره و از طرف نهادهای مدنی و از طرف سازمانهای حقوق بشری هم فشارهای بالای حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی هم وارد شده که به شکل از اشکال در زمینه ها پاسخ ارائه شده و تدابیر سنجیده شده که در احصایه‌ای که راه میشه نشان میده که تلفات ملکی در این عملیات ها نسبتاً کاهش یافته.
واقعیت امرش اینه که ما در افغانستان عادت کردیم که هر کس گناه خود را، کمکاری خود را، ندانمکاری خود را گردن دیگر را بندازیم و این روش حداقل خودم نمیپسندم. با توجه به احترامی که با مهمان محترم برنامه داریم، شورای علما اگر در این مورد سکوت کرده، این سکوت قابل توجیه نیست. ولی اگر چنانچه شورای علما آمد و در یک جای به وظیفه خود عمل نکرد، معنایش این نیست که دیگر نهادها وظیفه‌ای ندارند. و ما بیم شورای علما را متهم کنیم که به هر حال در دام مثلا حکومت و دولت افتاده اند. خب اونها هم احیانا خواهند گفت که نهادهای مدنی هم به هر حال در دام مثلا نهادها و به هر حال این جای خارجی به اصطلاح افتادن. این بس من خیلی مناسب نمیبینم، ولی واقعیت امرش اینه که در افغانستان افراد ملکی، اینمی که ما میایم در رسانه ها و غیر رسانه تقسیم میکنیم افراد بیگناه، این تعبیر شاید درست نباشه. پلیسی هم که دارد برای حفاظت از مرزها و از مردم دفاع میکنه، او هم گناهی نداره. تعبیر خوب شاید باشه که ما تعبیر کنیم به افراد نظامی و غیر نظامی، و الا اردوی ملی که دارد از مرزها دفاع میکنه، اونها هم گناهی ندارن و کسی مستحق نیست که اونها را به قتل برسانن. به هر حال کشتن انسانهای ملکی و غیر ملکی بدون مجوز شرعی شرعا یک عمل قبیح و زشتی است، و در دین مقدس اسلام بدترین عمل کشتن یک انسان بدون موجب و دلیل و محاکمه است. اما اینم یک واقعیتی است که یعنی ما فکر میکنم که وظیفه جامعه مدنی، وقتی میگیم جامعه مدنی مراد ما یک فرد نیست یا یک نهاد خاصی نیست، تمام کسانی که در نهادهایی هستند که به نوع با حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر اونها ارتباط دارن. یعنی ما فکر نمیکنم که صرف صدور یک اعلامیه وظیفه ما را به هر حال و تکلیف ما را ساقط کنه. واقعیتش اینه وقتی یک مثلا تخلف جزئی در یک ولایت اتفاق میفته نسبت به یک فرد، تمام جامعه ما به گپ میآید. در بغلان نسبت به یک بانو و یک خانومی که اتفاق افتاده بود که وارد اون مبحث نمیخوایم شویم، ولی تمام رسانه های ما شروع کردن به میزگردها. معاونین محترم رئیس جمهور شخصا یا با یک واسطه از اون خانم در شفاخانه به هر حال عیادت کرد. او شاید در جای خودش عملی خوبی بود، اما این تو حوادث بزرگ مثل حادثه فرا، حادثه محرم در تقریبا یک ماه قبل، یکی از ائمه جماعات بسیار خوبه شهر فرا جناب آقای توکلی بعد از نماز شام و خفتن به هر حال به شکل بسیار فجیع به شهادت رسید. واقعیتش اینه که نه شورای علما نه سایر نهادها هیچ کدام به اون وظیفه اصلیشان که واقعا دفاع از دین و دفاع از مردم به اون اقدام نکردن.
دیده علت داده چه دوی دولت لوستوال مخالفانو بیریگی زکر دوی عکس العمل نشی، دا خبر را اوغوی هم په ځینو مواردو کې ګواښونه کوي که څنګه؟
دا خو یو واقعیت دی. نو ګوره چې کچیر دوی چې په اسلام مثلا راځي ګواښ کوي، او موږ به هم خپل د وظیفې څخه په اسلام مثلا نو خپل ځانونه لیرې کوو، نو دا خو زموږ انساني وظیفه ده، زموږ دینی وظیفه ده، زموږ ملي وظیفه ده چې د حق څخه دفاع وکړو او د غیر نظامیانو څخه لاقل دفاع وکړو. ولو موږ ته ګواښ دی، دغه خلک چې مثلا په فرا کې مړه سوه او په شهادت ورسېدل، نو زموږ وینه د هغو تر وینو په اسلام رنګ زیات دی. یعنی نو دا خو نیست که دلیل چه پیسلا ما ایر بیایم پیسلا توجیه کنیم که چون مخالفین نظام ما را تهدید میکنن پس ما بیایم سکوت کنیم. در هر جایی که ما را تهدید نکرد و مشکلی نبود ما گپ بزنیم، اظهار نظر کنیم، و در اون جایی که ما را تهدید میکنه، البته واقعیتش اینه که همی که شما گفتین، آیا اعضای محترم شورای علما، اعضای محترم شورای اخوت، اعضای محترم جامعه مدنی با یک تهدید باید از انجام وظیفه و تکلیف خود جا خالی کنه؟ خب در روز قیامت به هر حال ما مسئولیت داریم که یعنی همه ما به وظایف خود عمل کنیم. البته خواسته ما هم از مخالفین نظام هم اینه که اگر اونها با نظام در حال جنگن، با نظامی ها در حال جنگن، خود در فرا که افراد کشته شدن نوعا افراد ملکی کشته شدن و افرادی بودن که در جنگ هیچ گونه دخلی نداشتن و طبق موازین دینی و شرعی و طبق موازین حقوق بشر و موازین بین المللی افرادی که درگیر جنگ نیستن مسئول از حمله هستن. خب اونها یا حداقلش اینه که ادعای انسانیت و مسلمان بودن داره. ما در فرا یک به اصطلاح پیش نماز رو میکشیم، در خوست مثلا به اصطلاح متعلم رو میکشیم، در فرا دکاندار و به اصطلاح افراد ملکی رو میکشیم، خویی با هیچ کدام از موازین جنگی سازگاری نداره. بنابراین خوب است که جامعه مدنی هم واقعا فعال شود. البته صدور اعلامیه خوبه، شورای علما هم باید به اصطلاح موقف خود روشن کنه، شورای اخوت هم موقف خود روشن کنه، جامعه مدنی هم موقف خود روشن کنه. صرف به صدور یک اعلامیه، خب ما اینجا بشینیم تا صبح 100 تا اعلامیه صادر کنیم، این عمل را محکوم کنیم، مخالفین هم میگه شما دلتان هر چی میخواید محکوم کنین، ما کاری خود میکنیم.
شنونده هم روی خط تلفن از بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنین.
وزیر اعظم دا ټول استونزه چې دا د ناورین چې کوم په فرا کې رامنځته شوی، جلال آباد کې یا په نور ولایتونو کې رامنځته شوی دی، د دی باندې یو پلان ډول باندې یو خبرو کوم بیا خره کې د دوارو ملبنو یو پښتنه لرم.
مهرباني.
دلته وګوري دغه ناورین چې څوک په مخ وړي هغوی د اسلام د نوم نه ګټه اخلي او زموږ په ټولنه کې دا تاثر دی که چېرته یو څوک د بولا یا طالب کار ته ناسم وي نو هغه کافر دی. د همدغه کفر د فتوا له مخې نه شي کولی چې دغه اعمال تقبیح کړي او په خلاف یې لاریون وکړي. دویمه ستونزه کوم خلک چې دغه ستونزه پر وړاندې وړي هغوی ته یعنی مثلا د دې ستونزې په خلاف غږ پورته دی، هغې ته د کافر سیکولر او جاسوس نوم ورکول کېږي چې دا هم زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه به ورته وایم دا یو بد نوم دی. نو دا دویمه ویره شوه. دریمه ویره دغه خلک چې دغه مهال کوم دغه مبارزه د جهاد په نامه بد جوړي، د دوی ټول عمل ته وګوري دا دیکتاتوري عمل دی. دا دیکتاتوري عمل د دوی د دې سبق شوی دی چې زمونږ ملت یې ویرولی دی، دوی نشي کولی دی. درېیمه ویره چې دوی په دې شکل باندې خپل دغه مخته یوسي. او څلورمه ویره چې دا هغه د دولت ناکام پالیسي ده. تاسو وګورئ په ځینې ځایونو کې خلک راپورته شو لاریونونه یې وکړل، خو دولت هغوی سره په هغه شکل باندې ملاتړ ونه کړ چې کومه اړتیا وه. هغه خلک د بیرته د مخالفینو ښکار شول، غزنی کې، هلمند کې، کونړ کې، لغمان کې خلک راپورته شو. او پنځمه مسله د خلکو ترمنځ اتفاق نشته دی چې په تمامه معنا قوم افغانستان چې دی په ملتونو ژبو او قومونو باندې پردی جاسوسي استخباراتو شبکو ویشلی دی. که مثلا دا ستونزه په خوست کې رامنځته شي، موږ فکر کوو، ننګرهاریان فکر کوي چې دا د خوست ستونزه ده، او په فراه کې رامنځته شوه، مثلا کابلوال فکر کوي دا د فراه ستونزه ده. دا یو بله هغه ستونزه ده چې ډېره زیاته د تشویش وه. خو دغه همدغه خبرې دي چې افغانستان دښمنان ته هیل دغه ورکړې ده، موقع په لاس ورکړې چې هر څه وکړي. هغه خو زما هیله د خپل ولس نه ده، من حیث یو افغان او من هیڅ د یو بادر د چې لپاره د خلکو په نامه باندې موخ کې توی کړی چې دوی باید په دې نامه باندې کوم خلک د اسلام په نامه چغي وي، هغه که په دولت کې دي که بیرون د دولت نه دي. د دوی د مخالفت یعنی د دوی مخالفت کول کفر نه دی ګوره، بلکې دا یو انساني او یو اسلامي حق دی. د یو انسان چې د یو چا د ظلم په مقابل کې اواز پورته کړي، یعنی دا معنا نه لري که زه د یو ملا مخالفت کوم زه د کافر شم. نه، زه د مذهب مخالفت نه کوم، زه د ملا یو شخص دی، مذهب جدا دی. یعنی خلک باید په دې پوه شي، دا د علماو سپاره چې خلک په دې پوه کړي چې مذهب او خلک جدا خلک دي. مذهب بیل شی دی او خلک. که زه د ملا عمر خلاف اواز پورته کوم نو دا معنا دا نه لري چې زه کافر یم، ځکه ملا عمر ما چې ځان ته امیرالمؤمنین وایي په همدغه پاکستان کې څوک پیس په خوله نه خوري. دا څنګه امیرالمؤمنین دی چې پاکستان کې دی د کور نه نشي راوتلی او په افغانستان کې د خلکو د وژلو فتوا ورکوي؟
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودي هم د ټلیفون په لاین کې راسره دی. له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د دوی نظر څه دی، څه علت دی چې کله چې په افغانستان کې دغسې وژنې کېږي لکه د فراه خلک غلی وی، مدنی ټولنه هم تر ډیره حد پورې غلی وی، او که ډیر څه وکینو یو نیم اعلامیه نشر کړي.
و با اظهار تاسف و محکومیت ریشه اخیره که در ولایت فراه اتفاق افتاد و در اونجا یک بار دیگر اقدامات ضد انسانی بر علیه یک نهاد ملکی و مردم دیگونه که در اونجا بودن صورت گرفت، این را باید بگویم که توسط به خشونت و اقدامات خشونت آمیز یک امر محکوم، یک امر مذموم و یک امری است که برخلاف ارزش‌های بشری است، خلاف حقوق بشری است و نفس کننده حقوق بشری افراد در جامعه ما هستند و نیازمند عکس‌العمل شدید جامعه ما، مردم ما، دولت ما، حکومت ما و همچنین سیستم‌های امنیتی و عدلی و قضایی کشور می باشد. به خاطر از این که تا زمانی که مبارزه با خشونت از طریق اجرای بهتر عدالت و به عدالت کشاندن گروه ها و افرادی که در پشت سر اقدامات خشونت آمیز از صورت نگیرد، فکر کنم که اقدامات دیگه که صورت میگیرند کمتر میتونه تاثیر گذار باشه. به این خاطر، به خاطر بازدارندگی و به خاطر از اینکه گروه ها و افراد از اقدامات و تواصل به اقدامات خشونت آمیز بازدارنده داشته شوند، باید اقدامات عدلی و اقدامات قانونی تعقیبی بر علیه گروه ها و افرادی که هستند صورت بگیرد و فرهنگ معافیت در کشور پایان داده شد. آنچه که دوستان اشاره کردن برای عدم کفایت کردن اعلامیه ها، اما فکر میکنم که این یک سوی برداشت است به خاطر از این که ما به نمایندگی از کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنم. زمانی که یک اقدام خشونت آمیز در کشور بر علیه افراد ملکی یا نهادهای ملکی صورت میگیره، نه تنها که ما بر اساس وظیفه و اقدام را محکوم میکنیم که باید هم به خاطر از اینکه موضع گیری در مقابل اقدامات خشونت آمیز اقدامات ضد انسان اسلامی یکان ضروری است، بلکه در یک قسمت اقدامات دیگه هم صورت میگیرند، مثلا تحقیق در رابطه با چگونگی اتفاق اقدام، مستندسازی اقدام و همچنان درج این حادثه به عنوان از حادثه نقض حقوق بشری و خلاف موازین حقوق بشری که میتونه در دادگاه های صالحه و همچنان در پروسه های عدلی مورد استفاده قرار بگیره. و شما باید با ما به قسمت هم نظر باشین که یا میتونین هم نظر باشین که دست یا صلاحیت هایی که میشونه مستقل حقوق بشر بالاتر از این نیست و نمیتونه اقدامات را که از صلاحیت قانونیش بیرون است را اجرا بکنه.
انسجام مردم و سوق دادن مردم در یک در قسمت تحریک های مدنی به خاطر حمایت از حقوق حقیقیشان فکر نمیکنین که کار نهادهای مدنی است؟ تا ای که مردم متوجه شوند بگن خشونت بس از دیگر، ما نمیپذیریم که خون ما به جای به نام این آن ریخته شود.
ببینین بعض در این قسمت نیست که بگویم خشونت بس از به حد کافی خشونت کوبیده شده و مردم از خشونت در قطع گریزان هستند. بعضی است که نهادهای مدنی در شما حادثه‌ای را که نمونه های زیادی داریم در افغانستان اتفاق افتاده، آخرین حرکت را که به خاطر کشتار و قتل که در کویته صورت گرفت، یک هماهنگی خوب، یک انسجام خوب به گونه شکل گرفت که افراد از گروه های مختلف از علاقات مختلف گرده هم آمدن نزدیک سازمان ملل تجمع کردند و خواستند که در کویته خارج از مرز افغانستان افراد کشته نشه و به قتل نرسه. ما میتونیم عین حرکات را به شرطی که یک دوست بسیار خیلی زیبا اشاره کرد، خیلی زیبا اشاره کرد که اگر درد فرا درد هرات باشه، اگر درد هرات درد قندهار باشه، اگر حس و طفل و کودک و زنه که در یکی از ولایت ها به قتل میرسه حس شوه که ملت افغانستان بوده، مرد افغانستان، زن افغانستان.
مثال تاسو چالم مثال وای
در این قسمت میشه
دلته فکر کوی چې زه فکر کوم چې دلته د مدني ټولنې او د ګوندونه دوی ویره نه درلودل که دوی اعتراض کوو لدی بیره نه کول چې څوک به په حمله وکړي، لیکن د فرا په واقعي په داسې نورو وقایعو باندې اعتراض نکوي ځکه چې دوی احساس دی ویره لري.
این نکته وجود داره. همیشه شما در مناطقی که من یک نکته دیگر را میخوام اشاره بکنم، شما در فرا به عنوان یک ولایت نام نگر به طرفش بینین، یک ولایتی که به حادثه انتحاری صورت گرفت، افراد تجمع بکنن، تظاهرات بکنن و یه عمل تقبیه بکنن و خانیشان کاملین از این رویداد یا رخداد گرفتار شد، مطمئنن که در بین این گروه ها، در بین این جمع باز هم عمل انتحاری صورت میگیره. در بسیاری از موارد نهادهای دفاعی کشور به خصوص وزارت داخلی افغانستان اجازه نمیتن و از حرکات و از تظاهرات مدنی حمایت نمیکنن. نمونه های بسیار داریم، بسیار از نمونه ها وجود داره که خواستن با نهاد وزارت داخله در تماس شون و یک حرکت مدنی و یک تظاهرات را اندازی بکنن، تظاهرات مسالمت آمیز در رابطه مسائل مختلف، اما وزارت داخله بنابر ملحوظات و اطلاعاتی که در دسترس داشته خواهش کرده، گفته که اینمی حرکت را که شما راه اندازی میکنین امنیتش تامین کرده نمیتونیم، باعث قتل و کشتار افراد دیگه هم خواهد شد چون دشمن میتونه به راحتی نفوذ بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان، اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی و محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در این بحث ما سهم گرفتین. همچنان از شنوندگان رادیو آزادی ابراز سپاس میکنیم. رادیو آزادی.
ساعت لس بجه